آزاده به چپو که
در امواج آزادی
احمد شیبریم در آزادی به چپو که پروگرام که ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دا څیړو چې افغانان له نړیوالو غونډو څرنګه د افغانستان لپاره ښه استفاده کولی شي. په تېر یوه کال کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره درې غونډې په دوحه کې جوړې شوې. په لومړۍ یوې کې طالبانو ته بلنه نه وه ورکړې. په دوهمې یوې کې طالبانو ته بلنه ورکړه خو دوی ګډون پکې ونه کړ. په درېیمې یوې کې چې روانه اونۍ جوړه شوه طالبانو وار له مخه ټینګار وکړ چې د افغانستان په استازیتوب به یوازې دوی ګډون پکې کوي. همداسې وشول، خو د همدې درېیمې غونډې په سبا په پلازمېنه دوحه کې ملګرو ملتونو یو شمېر نور افغانان د ښځو او مدني ټولنو په استازیتوب په یوه ناسته کې راغونډ کړل. ملګري ملتونه چې د افغانستان لپاره یې خپله سیاسي استازولۍ یا یوناما د راتلونکي میلادي کال د مارچ تر 18مې تمدید کړې ده، وخت په وخت د افغانستان لپاره په خپلو مرکزي دفترونو په نیویارک او جنوا کې هم غونډې جوړوي. د نیویارک په دفتر کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام استازی نصیر احمد فائق او په جنوا کې د افغانستان د تیر رژیم استازی نصیر احمد اندیشه د افغانانو استازیتوب کوي. دا استازیتوب طالبان نه مني. په یو شمېر نړیوالو غونډو کې بیا هیڅوک د افغانستان په استازیتوب برخه نه اخلي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، سره له دې چې افغانستان د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکی غړی دی، په دې غونډو کې چا د افغانانو په استازیتوب ګډون نه دی کړی او نور د افغانستان په اړه شخیشي. مثلا روانه اونۍ د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د شانګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د خبرو پر مهال په سیمه کې ترهګرۍ ته د یوه ستر تهدید په توګه اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل چې په افغانستان کې باید ثبات او سوله ټینګه شي. اوس دا پوښتنه مهمه ده چې کله ته په غونډو کې حضور نه لري د څه دفاع به کوي؟ څرنګه افغانان په نسبي ډول په سره نژدې دریځ د افغانستان استازیتوب په نړیوالو غونډو کې کولی شي؟ او دا پوښتنه هم مهمه ده چې دا غونډې له داسې ستونزو سره سره د افغانستان د مشکلاتو په حل کې مرستندویه تمامېدای شي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي زرک ملیار ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر نجیب آزاد د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد را سره دی او ډاکټر عاطف مختار د سیاسي چارو کتونکي هم په خبرونه کې را سره دی. د میلمنو هرکلی کوم. آزاد صاحب، ستاسو په باور نړیوالې غونډې د افغانستان لپاره په اوس وخت کې ډېر مهم دي او کنه؟
سلامونه او درنښت. د افغانستان په هکله نړیوالې غونډې لبه د مرغه په تېرو څلورو لسیزو کې مهمې ځکه دي او وی چې په افغانستان کې داخلي ستونزې په اوج کې وي او وس هم دي، یعنی د افغان اقشارو ترمنځ، د افغان سیاسونو ترمنځ که ګوندونه ورته وایو که تنظیمونه ورته وایو، موږ نه یې توانېدلي. افغانان په تېرو څلوېښتو کلو کې نه دي توانېدلي. یو خو کلیشهي الفاظ دي، کلیشهي خبرې دي، ارزوګانې دي، غوښتنې دي چې افغانان که په خپله کې سره کښېني ستونزې به حل سي. لیکن په دې باندې ډېر زیات استخباراتي کار سوی دی او حداقل دغه سیاسي نسل چې په تېرو څلوېښتو کلونو کې موږ لیدلی دی او اوس یې هم وینو او تجربه کوو، د دې جوګه نه دی هغه که دنه په افغانستان کې دی که بهر دی، چې هغه دی خپله د افغانستان ستونزې حل کړي. لهذا مسله طبیعي خبره ده چې نړیوالو غونډو ته پاتې شوې ده. په تېره کې هم، په تېرو څلوېښتو کلو کې نن هم، نتایج بېله شکه هغه ډول چې د افغانستان دپاره دی و افغان په صفت، یعنی څه ډول چې افغانان غواړي دې غونډو څخه.
آزاد صاحب، نتایجو ته به بیا وړاندې په خپرونه کې راشو. مننه. په همدې برخه کې به د مختار صاحب نظر هم واخلم. مختار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دا غونډې د افغانستان د کشالۍ لپاره مهمې دي او کنه؟
محترم شیبر صاحب سلام تاسو ته، محترم آزاد صاحب ته، د افغانستان سلمان او مجاهد ملت ته. زه په دې اند باور یم چې نړیوال هم د افغانستان په هکله ناپیلی او مستقل دریز نه لري. که تاسو د روسانو او د چینایانو دریز ته وګورئ او بیا د ایالات متحده امریکا یا د امریکا دریز ته وګورئ، نو توپیر موندلی شي. او له بل اړخه د افغانستان په استازیتوب کوم شخص چې تاسو نومونه واخیست، اندیشه او فائق، دوی د افغانستان د ملت استازیتوب نشي کولی او نه دوی د افغانستان په مځکه کې داسې یو لویش جغرافیه د دوی سره شتون لري چې د دغه جغرافیې له آدرس نه خبرې وکړي. له بل اړخه د افغانستان اسلامي امارت ته ضرورت او اړین دا و چې تر ټولو د مخه د نړیوال د تعامل په ځای د خپل ملت سره تعامل کړی وی، د افغانستان د ملت سره تعامل کړی وی، یو مشروع نظام منځته راوړی وی، خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه اخیستی وی، پس لردنه به په نړیوال کچه د افغانستان د ملت او د خلکو استازیتوب دوی کولی شو. خو متاسفانه چې طالبان دغه کار ونه کړل، خپل انحصار او حذف سیاست ته ادامه ورکړل. زه په دا باور یم چې د انحصار او حذف سیاست تر ټولو زیات من او نقصان به د افغانستان حاکم نظام ته ورسیږي. د پلارت ګورو چې د ګاونډیانو ستراتیژیک اهداف د افغانستان په هکله خطرناک دی. ایران غواړي چې په هغه مثلث کې چې د امریکا پر ضد جوړ شوی، یعنی روسان و چینایان او ایران، غواړي افغانستان هم ښکیل کړي او د افغانستان جغرافیه نه
مننه دې ته به راشو، ځکه چې لومړی د دې غونډو په برخه کې به ستاسو درې سرو درنو نظر واخلم. لاغلی ملیار څخه به واورو، تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان لپاره نړیوالې غونډې په اوس وخت کې د اهمیت وړ دي او مهم دي؟
سلامونه قدرمن شیبر صاحب، تاسو درنو میلمنو او دغه راست تاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته، زما په اند باندې د افغانستان په اړه که اوس غونډې جوړېږي، پخوا جوړې شوې یا په راتلونکي کې جوړېږي، دا تل د اهمیت وړ دي. اما مهمه دا ده چې د دې غونډو نه څنګه افغانان کولی شي استفاده وکړي، دا مهمه موضوع ده.
نو وبخشه کله یو څه وضاحت ورکړي، یعنی افغانان ستاسو په باور مخکې مختار صاحب دې ته اشاره وکړه، مثلا دوی وویل چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب چې کله د جمهوری نظام استازي برخه اخلي، هغوی د افغانستان نمائندګي نه کوي. ځینې کسان بیا هغوی یادوي چې فرضاً طالبان د افغانستان نمائندګي نه کوي. یعنی په لنډو کې تاسو وایئ چې څنګه کېدای شي چې له دغو غونډو افغانان د افغانستان لپاره استفاده وکړي، نه د نظامونو لپاره؟
زه فکر کوم چې زمونږ ستونزه په افغانستان کې دا ده چې موږ همیشه کا زمونږ د هرې ډلې استازي خو یو حقوقي اصطلاح ده، هغه وضاحت غواړي، خو دلته اوس دا چون دا اصطلاح استعمال شوې ده نو موږ به هم ورته استازي وایي. په حقیقت کې دوی باید د افغانستان ګټې په نظر کې ونیسي. هغه څه چې افغانستان ته مهم دي په هغه مسایلو باندې بحث کې نه، د خپل نظامونو د بقا دپاره یا دا چې د یو نوي نظام دی طرح جوړولو لپاره، مګر زمونږ په موږ تجربه وښودله چې زمونږ پخوا کې دا شی نه دي شوی. اوس که یو څه ناڅه هڅه هم کېږي، خو دلته بیا نورې ستونزې وجود لري چې هغه د داخلي مشروعیت په ستونزه ده، یا دا چې کله چې داخلي مشروعیت نه لاسته راغلی بیا نړیوال مشروعیت هم وجود نه لري، دا بله ستونزه ده. او هغه ستونزې چې په داخل د افغانستان کې دي، د هغو حل لپاره سره دي چې دا خبر ده چې هغه د افغانستان دننه او کورنۍ ستونزې دي، اما د دې کورنیو ستونزو دپاره د لار حل لارې لټول په کار دي، او دغه ستونزې بیا باید د دې شوي دي چې نړیوالې ستونزې ورپورې غوټه شي. نو زه فکر کوم چې موږ چې ولیدل دا استازیم کله کله د ملګرو ملتو له خوا نه ټاکل کېږي، په داسې حال کې چې استازی ټاکل کېږي دا به د افغانستان له خوا نه ټاکل کېږي. مګر دا هو هغه که فرمایشي غونډې چې دي، هغه بیا هغه فرمایشي غونډو کومه لاسته راوړنه هم تر اوسه پورې نه لرله.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزاد صاحب، کله تاسو واورو دغه غونډې په عین وخت کې ډېر اعتراضونه په دې باندې کېږي چې په غونډو کې د افغانانو اصلي استازي برخه نه لري یا برخه نه اخلي، لیکن اصلي استازي څوک دي؟ په هغه هیواد کې چې ګوندونه پکې ګډوډ دي، په هغه هیواد کې چې ډیموکراتیک بهیر پکې ادامه نه ده پیدا کړې، نو اصلي استازي څوک دي او څنګه کېدای شي چې نړیوالو ته څوک روپیژني چې دغه د افغانانو استازي دي؟
شیبر صاحب، په حقوقي لحاظ کله چې موږ د استازي تعریف کوو، ګوره په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې لکه په متحده ایالاتونو کې هم دننه په متحده ایالاتونو کې کغه په سنا کې وي، کغه په کانګرس کې وي، کغه په ولسی جرګه کې وي، حتی که په سپینه ماڼۍ کې وي، هغه د ټول امریکایانو استازي نه دي، ګوندونه خپل استازي لري. لیکن کله چې بیا بهرنی سټیج ته بحث ځي، کله چې نړیوال سټیج ته بحث ځي، بیا د هر هیواد دولتونه هغه د هغه ولس استای سوق کوي کدننه په هیواد کې هغه ولس د یو مخالف سیاسي ایدیالوژي سره هم ملوي لکن پر نړیوال سټیج باندې دولتونه استای سوق کوي دولتونه بیا سوق دي دولتونه هغه سوق دي چې هغه داخلی او نړیوال مشروعیت ولري افغانستان په داسې وضعیت کې دی چې طالبان خو په هیڅ ډول د افغانانو
آزاد او بخشي سوالم داده سوالم داده نو څوک استاسي دي
راځم که څوک اختلافات او سره دي کین نه لري دا بیل بحث دی په دې باندې بحث کېدلی شي لکن طالبان مشروعیت نه لري نه داخلي نه بهرنی لهذا د افغانانو استایستوب نشي کولی نور خلک که په ویانا کې غونډې کېږي که مثلا د ملګرو ملتونو په غونډو کې د افغانانو په نمایندګۍ څوک ګډون کوي هغه هم مشروعیت نه لري یعنی د افغانستان د دولت برخه نه ده دغسې یو دولت چې هغه د نن هلته دولت وي هغه مشروعیت ولري او دا خلک د دغو استایستوب کي لهذا په دغسې یو حالت کې لکه نن چې موږ قرار لرو هیڅ څوک په بشپړه توګه د افغانانو استایستوب نه شي کولی که د دې دپاره موږ هر څومره هڅه وکړو چې یوې خواته خبره بوزو استایستوب نشته لهذا مختلف اقشار لکه څنګه چې ملګري ملتونه راټولوي لکه څنګه چې په نور نړیوالو غونډو کې د بېلابېلو اقشارو بېلابېلو ګوندونو څوک بد بیکګراوند لري که ښه بیکګراوند لري د همدغو خلکو څخه خلک راټولول کېږي او د افغانانو د استایستوب نوم ورکول کېږي
بله
د افغانستان استازي رسمي استازي چې هغه د استایستوب کول شي مشروع استایستوب کول شي هغه موجودیت نه لري
مننه آزاد صاحب مختار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې څوک د افغانانو په استازیتوب نړیوالو غونډو کې برخه اخیستی شي
دوه خبره دلته ډېر مهم او اساسي دی یو خو دا دی چې خلک چې په بیار کې ناست دي یا د ملل متحد په کرسۍ ناست دي دوی د افغانستان استازیتوب د نړیوالو قوانینو تر فورم لاندې هم نسي کولی ځکه نه جغرافیه د دوی سره شته او نه حقانیت د دوی سره شته او نه ولس له بل اړخه اگر طالبانو ته متفق کی وو طالبان هم جغرافیه ور سره هم په جغرافیه کې حاکمیت لري من ایستی او اړخ کولی نړیوال سټیج کې افغانستان نسبی اقتراس مطرح کړي خو قطعا د افغانستان د ملت په ټولو کې استازیتوب نشي کولی موږ نشو کولی چې په دغه حساسو شرایطو کې د افغانستان په منافعو باندې څو موضوع مطرح اول کچیرې طالبان د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي خپل مشروعیت دی د افغانستان د ملت نه خلاص په دې معنا یو ستره لویه اساسي جرګه دی همغسې چې د افغانستان په تاریخ کې جنرالي حیثیت د دې وغواړي او خپل مشروعیت دی د افغانستان د ملت نه وغواړي زه مطمئن یم چې طالبان سره هېر شو فرصتونه دي او دغه فرصت نه طالبان ګټه اخیستلی شي خو متاسفانه طالبان د خپلو نږدو دوستانو ته هم غوږ نه ږدي لبل اړخه طالبان کارونه کوي چې د افغانستان د ملت د افغانستان د ملت د غوښتنو پر خلاف دی د مثال په توګه د ښوونځي تړل د افغانستان د اکثریت غږ پر خلاف دی په دې لحاظ طالبان هم په نړیوال کچه او هم په داخل کې ستونزې لري اوس تاسو که طالبان د داسې قوت سره لکه چینایان او روسان او ایرانیانو سره دریږي د افغانستان منافع به بالکل افغانستان منافع ته دوی متوجه نه وي ځکه افغانستان ته ضرورت او اړین دا دی چې موږ د متحده یا امریکا سره او د اروپا سره داسې تعلق ولرو چې د افغانستان منافع په کې خوندي وي اول موږ نشو کولی چې د چینایانو سره یا د روسانو سره د امریکا وي پر ست ودرېږو غوره لاره دا دی چې طالبان دې اوس د یو ملي اجماع لپاره کار وکړي او دغه ملي اجماع تر ټولو زیات طالبانو لپاره مفید مؤثر او اغېزمن دی طالب کولی شي چې د خپل ملت نه هم مشروعیت واخلي له بل اړخه طالبان کولی شي چې یو ملي اجماع منځته راوړي
بله
هم په بشپړ ډول د افغانستان د ټول ملت استازیتوب
مننه اغلی ملیار د افغانستان په اوسنۍ معزله کې یو ډیر مهم اړخ د نړیوالو لسترګو د افغان نجونو او میرمنو مسله ده چې حتی د جنو په باور د طالبانو مشروعیت هم له دې موضوع سره تړل شوی دی د ستاسو په باور کومې میرمنې او کومې نجونې په نړیوالو سټیجونو کې د افغانانو استازیتوب کولی شي
قدرمن شي بار صاحب لکه څنګه چې موږ په داتې رو غونډه کې ولیدل تر ته باز خويندې غونډه تر او بل شوې چې مثلا یو راغله وا د دې په واسطه دې خويندو دې حقونو یا د نجونو دې خوانځو یو پاتونو یا دې دې کار او چت کې دا لګیا او چې په افغانستان کې باید فدرالي حکومت راشي په داسې حال کې چې یو لښ خور په اختیار کې نه لري او افغانستان کې فدرالي حکومت غواړي سمه ده چې هر څوک خپل نظر لري دا هم کولی شي دا حقونه لري او دا غوښتنه وکړي اما هر سخنجای او هر نقطه مکان اداره نو دغه زما په نظر باندې د بهر نه زه خپل هم په بهر کې د بهر نه فرمایشي خلک افغانستان او دې غونډو ته لیږل دوی دې د افغانستان د هغو خویندو چې په فعلي شرایطو کې په افغانستان کې دي غږ نه شي اوچتولی نه د هغوی د ستونزې په نړیوالو سټیجونو باندې بیانولی شي. زه فکر کوم چې ښه به دا وي چې هغه خویندې چې په افغانستان کې دي هغوی دې داسې غونډو ته را دعوت شي او تر څو هغوی دې وشي کولی چې هغه څه چې عملاً هلته دي هغه په نړیوالو غوږونو ته ورسوي. دلته به ښایي دا خبره مطرح شي چې دوی دې به دا جرات ونه کړي چې دا ستونزه مطرح کړي. اما زه فکر نه کوم چې دا مسله به وي ځکه که افغانه خور د افغانستان ناراضي او د یو نړیوال ستیج باندې خبرې کوي نو هغه به هیڅکله ونه وایي چې په افغانستان کې تحریمونو ته دوام ورکړي یا تحریمونه وضع کړي ځکه د تحریمونو قربانیان همیشه عام ولس ده عام ملت ده او حکومتونه تاریخ ښودلې ده په نړۍ کې هم او په افغانستان کې هم چې حکومتونه سقوط نه کوي سقوط به ونه کړي بلکې هغه درون بار په ملت باندې دی. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د نړیوالې غونډې چې د افغانستان نه باید خویندې ورته را دعوت شي او یقینا داسې ظرفیتونه په افغانستان کې شته دي. موږ ډېرې عالمانې مبارزې خویندې په افغانستان کې دننه لرو چې هغوی دې کولی شي چې د افغان خویندو په نمایندګي باندې په بهرنیو غونډو کې ګډون وکړي او د خپلو حقونو دفاع وکړي او خپل غږ اوچت کړي.
مننه آزاد صاحب. لکه څنګه چې اورو د دې استازو په ټاکلو په برخه کې هر وخت اختلافات، حتی هغه وخت چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سوري خبري مختوري یو لوی کشمکش ته او چې څوک باید د جمهوریت نظام په استازیتوب په دې خبرو کې برخه واخلي او دا سلسله تر اوسه پورې روانه ده که د ښځو په استازیتوب څوک دوهې ته ځي، هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی او یا هغوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې هغوی مخالفت کوي. د نارینه په برخه کې هم ورته ستونزه شته. څرنګه کېدی شي چې د افغانانو دغه دریځ یو څه سره نږدې شي ستاسو په باور؟
لبه د مرکه د افغانستان بنیادی او بنسټی ستونزه هم دغه ده که چیرې د افغانانو نږدېوالی وای او حتی د امکاناتو تر حده پورې وای نو نن به موږ له دې ستونزو سره نه و مخ. په مختلفو وختونو کې لکه تاسو چې یادونه وکړه د تېر جمهوریت پر مهال باندې کله چې موږ د جمهوریت بحث کوو د دولت په نمایندګي یوازې د دولت استازي کولای سوی طالبانو سره خبرې وکړي ځکه طالبان هم یو طرف و دولت بل طرف و، لیکن هلته هم دغه د سیاسي امتیازاتو بحث روان و خو استازی و ټاکل سول لیکن بس بی صلاحیت استازی و تر اخري ورځې پورې ښاغلی غنی هیڅ استازی ته دا صلاحیت ورنه کړ چې د افغانستان په نمایندګي د افغانستان دولت یا د ولس په نمایندګي یا د طالبان سره پر میز باندې پریکړې وکړي. دا یو بس او کومه خبره ده چې ولس چې موږ نږدېوالی خپل منځ کې راولو. له بده مرغه تر ټولو ډیر مسؤل طرف تل په حقوقي لحاظ په سیاسي لحاظ هغه طرف وي چې هغه په موجوده حالت کې په واک کې وي. هغه چې په واک کې نه دی هغه که هر څومره هم نږدېوالی راولي سره یو سي د مختلف طرفونه هغه باید مجبوریتونه وي، لیکن کوم چې څوک چې په واک کې دی کوم طرف مسؤلیت هم هغه ته ورګرځي، امکانات هم دغه سره، امتیازات هم دغه سره، هغه ته دا مختلف
او بخښه د واکمنو په برخه کې خو تاسو خپل دریځ تل روښانه کړی دی او د دوی له سیاسي تګلارو سره تاسو جوړ نه یاست، لیکن د غبل اړخ ته که وګورو لکه څنګه چې ما د دې پروګرام په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه، مثلا د ملګرو ملتونو په دوو ډیرو مهمو مرکزونو کې د جمهوری نظام د وخت استازي شته. که چیرته دغه اختلافات په دې شکل روان وي لکه تر اوسه پورې چې روان دي چې دوی خپل استازي نشي ټاکلی د طالبانو مخالفان، لیکن طالبانو خپل استازي وټاکه، فکر نه کوي چې دغه اوسنی نسبي امتیازات چې هم لري دا به هم ممکن په راتلونکو غونډو کې له لاسه ورکړي ځکه ملګري ملتونه خدا مجبوریت نه لري چې افغانان به سره یو ځای کوي.
په دې کې هیڅ شک نشته نه ملګری ملتونه نه نور هیوادونه دا مجبوریت یا مسؤلیت لري چې غالي افغانان سره یوځای کړي او موږ په واره وویل چې متحده ایالاتونه اوسنی ولسمشر هم په وار ورته خبره وکړه چې په افغانستان کې څه ستونزه ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې څوک چې نن په ملګری ملتونو کې د افغانانو په استازیتوب ناستي هغه باصلاحیت استازي هم نه دي او بې له شکه چې همدغه ډول دریځ چې روان یې موږ وینو ګورې د افغانستان استازیتوب څوک کولی شي. یو طرف خو هغه مخالفین دي چې په فکري لحاظ په ایډیالوجیک لحاظ خپل اختلاف سره لرل مکه تاسو یادونه وکړه واکمنه ډله یا طالبان، لیکن بل طرف ته داسې خلک شته چې هغه د افغانستان د نوم سره هم ستونزه لري، د افغانستان د ملي سرود سره هم ستونزه لري، د افغانستان د بیرغ سره هم ستونزه لري. هغه طبیعي خبره ده چې په هیڅ عنوان نشي کولی چې د افغانانو استازیتوب دې وکړي. په ټوله کې دغه ډول وضعیت چې روان دی او د دې ټوله هڅه همدغه ده چې د طالب سره واک وویشل شي، نه د افغانستان د ملي مسایلو یا د ملي مسایلو د خوندیتوب لپاره دی کار وکړي. زه فکر کوم چې په نسبي ډول بهتره لار به دغه وي. هغه ډایسپورا طالبان چې په افغانستان کې واکمن دي خو موږ وینو چې افغانان هلته اصلا د دې حق نه لري، د دې جرأت نه لري چې هغه خپل استازیتوب وکړي. لیکن هغه افغانان چې بهر دي پرته له هغه جنګي تنظیمونه، پرته له هغه تنظیمونو چې هغه د افغانستان د جغرافیې خلاف دي یا د دیمون خلاف دي یا د فدرالیزم داری وي یا د بیرغ یا د سرود خلاف دي، نور ځل ډېر افغانان سره اکاډمیک افغانان سره چې هغه کولی شي د دا استازیتوب په بېلابېلو سټیجونو واخلي. که چیرې داسې ونسي هغه نسبي استازیتوب چې په یو نوم بل نوم ځینې خلکو ته ورکول سوی دی دا هم ځینې واخیستل شي او وضعیت به تر دې هم بدتره شي، ځکه طالبان د افغانستان استازیتوب نشي کولی بل طرف ستنه او بل طرف کسه هغه که په ترکیه کې کینی که په ویانا کې کینی هغه خپلې سیاسي ګټې لري، هغه د افغانستان له نوم سره حساسیت لري، د افغانستان د یو غټ تبر سره حساسیت لري، نو هغه هم نشي کولی. لهذا هغه اکاډمیک خلک چې هغه بېلابېلو ځایونو کې په بېلابېلو هیوادونو کې سیاسي روابط لري او کولی شي چې یو ډول لابي وکړي د افغانستان لپاره بېله کوم سیاسي امتیازات، هغه به نسبي ډول وکولی شي چې دا استازیتوب بېرته لاسته راوړي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
ازادي پڅپو کې پروګرام د پروګرام د بحث موضوع مو ده افغانان څنګه له نړیوالو غونډو د افغانستان په ګټه استفاده کولای شي. د بحث لپاره مو نجیب آزاد د پانتون استاد، عاطف مختار د سیاسي چارو کتونکو او زرک ملیار د سیاسي چارو کتونکو ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک په پاڼه مو هم د ازادي رادیو په فیسبوک کې مو دغه سوال له اوریدونکو سره شریک کړی دی، جنو خپل نظریات سره شریک کړی دی. عبد الله خان لیکلی دی لکه ناتو سې د قطر څخه د تیشتې ګټه واخیسته، غالبا به د دوی مطلب دا وي چې د خبرو له لارې داسې وشو. غورچان په مستعار نوم باندې لیکي لکه څنګه چې اوس طالبان واکمنان دي موږ باید د دوی خبرو ته لبیک وایو. خیرالله خیرخا لیکلی دی نه ورسره کوو، موږ اوس اړتیا پیدا شوې چې پیدا شو بیا به فکر پرې وکړو. حاجی محمد داود لیکلی له نړیوالو سره تعامل کول د افغانستان په ګټه تمامېدای شي. د دوی مننه کوم. کله شانګهای غونډې ته مخه کړو، د شانګهای په غونډه کې د روسي جمهور رئیس خبري کړې دي، د ازبکستان جمهور رئیس خبري کړې دي، د تاجکستان، د ترکمنستان او همدارس د شانګهای تقریبا د نهو غړو هیوادونو استازو په یو ډول د افغانستان مسلې ته اشاره کړې ده او د افغانستان په یو ډول په استازیتوب خبري کړې دي. مختار صاحب، تر کله به نور د افغانانو په نمائندګۍ په نړیوالو سټیجونو خبرې کوي؟ اغلی ملیات تم تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم قدرمن شیبر صاحب چې دا د افغانستان په داخلي امورو کې لاس بغنه ده، هیڅ په بهرنی هیواد دا حق او دا صلاحیت نه لري چې د افغانستان لپاره د نوادي حکومت وټاکي او چې څوک په حکومت کې باید شامل وسي او څوک نه وسي. دا د افغانانو صلاحیت ده چې خپل د افغانستان دننه په خپل سرنوشت وټاکي. دا چې پرون ما ولوستل و مې ورته چې پوتین په ویلي دي چې یم مایان قوم خودل چې په افغانستان کې د څلوېښتو نه تر اووه څلوېښتو فیصده پورې دی. زه نه پوهېږم چې د دې بنیاد د دې خبرو کم منابع دي. دا که د تاجکستان د جمهور رئیس مایکروفون دی شوی او دای دا خبره کوي، یعنی تاسو فکر کوئ چې تر کوم حده پورې دوی دې وړاندې ځي او د افغانستان په داخلي امور کې مداخله کوي؟ په داسې حال کې چې نه د نړیوالو حقوقو په اصولو باندې او نه د ځي نور قوانینو په بنیاد باندې دوی دې کولی شي چې د افغانستان په یا د یو بل هیواد په داخلي مسایلو کې مداخله وکړي. دا مستقیمه مداخله ده او دا حق او دا صلاحیت به نور څه نړیوالو قوانینو قوانین ورکړی دی او نه افغانانو ته دا حق ورکوي او او نه دا حق باید دوی ځان ته ورکړي. یو مسله د یوې اجماع ده چې اقتصادي مسایل پکې مطرح کېږي، البته دلته افغانستان د دغې حوزې یو هیواد ده او د دې نه بهر وتلی نه شي، د دغې ټولنې یو غړی ده او دلته کېدای شي په اقتصادي مسایلو باندې هغه په هغه صورت کې چې افغانستان خپله حضور ولري دوی دې کولی شي سره په اقتصادي مسایلو په تجارت په اړوند په دې مسایلو باندې سره خبرې وکړي. ما د افغانستان په داخلي مسایلو کې په هیڅ وجه غیدی دا صلاحیت نه لري چې خبرې وکړي او دا صلاحیت به ورته افغانان هیڅکله هم ورنه کړي.
مننه اغلی ملیار. مختار صاحب چې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، روسیې، چین، هند، پاکستان تقریبا د ټولو نهو غړو د هیوادونو استازیو په یو ډول باندې کله چې د ترهګرۍ او تروریزم او د سیمې د امنیت او ثبات په برخه کې خبرې کولې، د افغانستان په نمایندګۍ یو ډول دوی خبرې کولې، تر کله پورې به نور هیوادونه او نور پردي خلک د افغانانو په استازیتوب خبرې کوي په لوی سټیجونو؟
تر ټولو د مخه تر هغه وخت پرې چې د افغانستان واکمنان یعنی اسلامي امارت په یو اجمی یو ملي اجماع باندې په توافق نه رسېدلی، خپل مشروعیت یې د افغانستان د ملت نه دی اخیستلی، په نړیوال سټیج کې به د دوی په استازیتوب دغه ملکونه د خپلو ملي ګټو په رڼا کې به موضوع مطرح کړي. حقیقت دا دی چې شانګهای تشکیل د ده لپاره شوی چې اروپا او ناتو او د امریکا لپاره یو ګواښ وي، یو الټرنیټیو ځواک منځته دلته راسي. افغانستان لپاره مفید دا دی، زموږ جغرافیه یو جی پولیټیک یو جی ستراتیژیک جغرافیه دغه درس راکړي او تجربه هم ښودلی چې موږ باید د دوی سره په هغه معنا چې دوی غواړي ونه درېږو. د ایران غوښتنه دا دی چې د افغانستان د اسلامي امارت روابط د غرب سره بالکل خراب، یعنی هغه څه چې ایران غواړي باید په هغه سیر موږ هم د غرب سره روابط ولرو. د شانګهای په متعلق چې کوم موضوع مطرح شوی، زه فکر کوم یو ځل بیا تایید سره وایم افغانستان اسلامي نظام دی، باید خپل ملت محور او ملي محور سیاست ته متوجه شي، د افغانستان ملي منافعو ته دی زیر وکتل سی. تر هغه وخت پر چې دوی په خپلو کې په توافق نه رسیدلی، فکر نه کوم چې نړۍ زموږ په امورو کې خپل مداخلت بند کړي. که اجازه راکړئ زه د ویانا د کانفرانس په هکله یو مختصر عرض ولرم. د ویانا کانفرانس د افغانستان د ملي منافعو پر ضد منځته راغلی. د ویانا په کانفرانس کې داسې افراد شتون درلود چې حتی د افغانستان سیاسي هویت، تاریخي هویت، د افغانستان تاریخ نه منل. او همدغه خلک په نوم د اندیشه چې نن په ملل متحد کې او نورو ځایونو کې خبرې کې، دوی په بعضې مقالاتو کې داسې لیکلي چې نام افغانستان هم قابل بحث است. که دوی د فدرالیزم خبرې کې، فدرالیزم خو په هغه وخت کې من هیست یو کانسپت تاسو مطرح کولی سئ کله چې تاسو د افغانستان یا د یو ملک جغرافیه ومنئ، د یو ملک سیاسي نوم ومنئ، تاریخ یې ومنئ، هویت یې ومنئ، عزت او وقار او شرف یې ومنئ. تر هغه وخت پرچ هغه وخت کې تاسو افغانستان نه منئ، نو بیا څنګه کولی شئ د فدرالي کانسپت مخته کوئ؟ بل موضوع یو ځل بیا ګرځو چې موږ یعنی اسلامي امارت باید په داسې یو نافعلی متوازن ستراتیژیک بېطرف سیاست باندې تشي چې په هغه کې د افغانستان منافع مطرح دي. د افغانستان منافع په دې حساسو شرایطو کې دا دی چې هغه غوښتنه چې د افغانستان ملت د اسلامي نظام لري هغه ته باید متوجه شي. د نجونو د ښوونځي تړل قطعا یو ملي خیانت دی، ظلم دی، جفا دی، غدر دی د دغه ملت. که دوی رښتیا هم د اسلامي نظام لپاره مبارزه کړي، په اسلام کې تر ټولو غټ حق هغه دی چې انسان د تعلیم وکړي، ښځه د تعلیم وکړي، د حق او کسب کار حق دی ولري. تر هغه وخته پرې طالبان چې د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنې نه منلی، فکر کوم دغه نظام به په نړیوال کچه په رسمیت ونه پېژندل شي. که طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي او که غواړي چې پای کې د افغانستان استازیتوب وکړي او په نړۍ کې د افغانستان استازیتوب وکړي، تر ټولو د مخه د افغانستان د خلکو سره د کینی او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي.
مننه مختار صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه.
آزاد صاحب، مختار صاحب ځینې پیشنهادونه لرل چې طالبانو ته دا پکار دی چې داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، لیکن لکه څنګه چې ورته ګورو ځینې افغانان چې په بهر کې دي هغوی یو مخ په طالبانو باندې خطر راباسي، او ځینې په افغانستان کې چې واکمنان دي هغوی په بهر کې په سیاسونو باندې خطر راباسي. دا د کرښو راایستل به د افغانستان وضعیت په کومه خوا بیایي؟
ستاسو پښتانه په برخه لري دوه برخې لري جناب شیبر صاحب. یو هغه کسان دي چې پر طالبانو باندې نیوکې کوي چې هغه د افغانستان په مسایلو کې سیاسي فعالیت نه لري، یعنی عام ولس دی، هغه که دننه په افغانستان کې دی، هغه که بهر په افغانستان کې دی. ټول هغه کسان چې هغه په طالبانو باندې سخت نیوکې کوي، طالبانو په کړنو باندې، هغه ټول سیاسي نه دي، طالبانو سیاسي مخالفین نه دي، هغه میلیونونه انسانان دي چې هغه دننه په افغانستان کې دي او بهر په افغانستان بهر دي. طالبان که نیوکې کوي، طالبان په هر هغه چا باندې نیوکې کوي چې هغه په فکري لحاظ طالب نه دی، د بیلګې په ډول باندې مثلا مخکې مختار صاحب یادونه وکړه د انجینو د ښوونځي مسله یې راواخیستل، د میرمنو د کار مسله، همدارنګه دننه په حکومت کې کوم سیاسي ساختار چې دی، طالبان په خپله پرته له دې چې د داخلي مشروعیت ولري، هغه غیر مشروع کوم سیاسي ساختار چې دی رامنځته کړی دی، دغه دپاره هم د حقوقي تعریف نه لري. یعنی که د افغانستان پخوانی اساسي قانون لغوه اعلانې نو پر ځای چې دا د افغانستان اسلامي امارات ورته وایي، د دې یو پیراګراف تعریف حقوقي تعریف چیرته دی؟ د دې دپاره دی اساسي قانون لري که اساسي قانون نه لري؟ حتی اقل یو لاحیه عمل لري نه لري. کله چې تاسو خپل سیاسي ساختار نه ځای تعریف ولري، نو طبیعي خبره ده چې هلته هغه غیر مشروع سیاسي ساختار هم وجود نه لري، بس یوه ډله د توپک ورسره دی او د واک ترلاسه کړی دی. او د سیاسي مخالفتونو دا خو طبیعي خبره ده چې په ټوله نړۍ کې پرمختللي هیوادونو کې هم سیاسي مخالفتونه شته، لیکن د ولسي مخالفت د طالبانو سره ولس مخالف دی. تاسو د افغانستان ګوډ ګوډ تک ولاړ سئ، هر هغه شخص چې هغه التنن ژوند کوي یا د بهر په بهر کې ژوند کوي، هغه به بیخي موږ یوې خوا ده.
آزاد صاحب وبخښئ، یو خو په دې شک نسته چې له هر نظام سره او له هر چا سره مخالفتونه دي، او له طالبانو چې د ځینې کارونه فرض مختار صاحب مخکې د نجونو د مکتب مسلې ته اشاره وکړه، په تیرو څه کم درې کلونو کې طالبان واکمنان شوي دي، او په دغه ازادي راډیو کې زه ناست یم، ما تر اوسه پورې نه دي اورېدلي له چا چې د نجونو د مکتب په برخه کې طالب نوي ملامته کړې. لیکن بیرته چې دې خبرې ته راشو او د دې بحث ټکي ته راشو، افغانان په بهر کې هم ډېر زیات سره مخالف دي، ټول یو بل په ضد، حتی هغه سری کرشي په خپلو منځونو کې نه سره مني. نو د همدې له خاطره مخکې تر دې چې په دې برخه کې ستاسو وضاحت واخلم، یو اورېدونکی انتظار پاتې شوی دی، دا به راواخلم. آزاد صاحب مهرباني تاسو.
السلام علیکم حاجي توخین. د
توخی صاحب ښه راغلی. حاجي صاحب مهرباني.
مننه شیبر صاحب، تا ټول اورېدونکو ته هیله او احترام وړاندې کوم.
کور ودان.
مننه. موږ به د دې غونډو کانفرنس په حق له نظر ورکو. موږ چې ورته ګورو، طالبان داری خپل سفر کې ډېر موفق او کامیاب وو، ځکه چې غربیانو یا د دې غونډو شریکانو یا ملل متحد د دې شرایط ټول ومنل. دا د دې دپاره یو لاسته راوړنه وه، خو البته هلته هم ډېرې ژمنې ورسره وشوې له دوی سره په هغه دوو پروسو کې چې هغه خصوصي سکتور وو او د مخدرو په هکله دوی کوشش کړی وو او هغه یې صفر ته راوستو. نو له دوی سره ډېر کومکونه شوي وو. نو د دوی دپاره موږ لاسته راوړنه لرو، او په سیاسي لحاظ که ورته وګورم یوازې په رسمیت نه دي پېژندل شوي. دا خو یو بېله کیسه ده، هغه خو ډېر کار غواړي. نور له دوی سره د تعامل په نامه باندې تقریبا دا د رسمیت پېژندلې اندازه ده، ځکه چې په خارج ته سفرونه کوي او دوی په کنفرانسو کې غونډه اخلي. داسې خوند کوي لکه خارج سری ته مجبور یي، لکه چې دوی هم د دې حکومت بل بدیل نه لري. تیره اداره دوی وازمو یې له ډېر مصارفې پر وسوو، ډېر تکلیفونه وردغاسو، خو یوه انقلاب یا یوه حکومت دوی ته خدمت نه وکاوه. خو تر ډېره حده پورې طالبان ویدي سمنګړتیاوې به یې موږ هم په دې معترف یو، لکه څنګه چې تا وویل لکه د ښځو مکاتب چې دا باید آزاد شي. خو البته تر ډېره حده موافق روان دي، او امنیت یو مهم شی ده. ولو که ستاسې اورېدونکي تحلیلګران دا خو د طالبانو ټول مخالف دي، مختلف وخت معلوم دي که ستاسې مېلمانه یي که قربانه دي، هر څوک چې دي دا د طالبانو په خلاف خبرې کوي، ځکه چې هغه نه غواړي په افغانستان کې 100% سوچه اسلامي نظام شرعي نظام جاری سی نو دلته امریکایي دیموکراسي ته نور ځای نشته الحمدلله دلته آزاد او ټول وطن د طالبانو تر سلطه لاندې ده او امنیت ویدی څنګه غربت به یې هغه په ټولو ممالکو کې شته او تر ډېره حده پورې اوسن دي قانون پرانستلی دي او
حاجی صاحب کو سم سوال تراسی حاجی صاحب متره بله اوس کوم سوال تراسی دا خو ستاسو تبصره
سوال له ملمن ولا لرم ځکه دا ټول طالبان او مخالف دي زه هیڅ نه لري زه خو امید نه لرم
حاجی صاحب حاجی صاحب وبخښه حاجی صاحب حاجی صاحب د سې فرزن ز د طالب په پلوي خبره کوم تاسو د طالب په مخالفت خبره کوي تاسو د افغانستان یا سیزم د افغانستان يم تر هغه پورې سي بیرته د نظر سره شریک نکو او په یو بل باندې خط راوونه واسو دا وطن نه وطن کیش ټول باید سره کښین خیر د بل نظر به مال وي
بله شه بار صاحب د ټول من تیاتر په تکیه مثبتاتو ته کاپټن یو رادیو او یو تحلیلګر یو مېلمه هیڅ نظر نور تکي سي مثبت کورونه پر مخ راغلي دي خو بیا هم ستاسو کور ودان تاسو د کله کله ملمانه سره خبرو یو ډول کوي چې دلته مثبت کورونه هم دي رامسته شوي دي هغه نه منل کیږي ځکه چې موږ د دې ملت خلک د جمعه په مجموع
مرکز کې ټول وخت
امن او امن قرار دی هیڅ مشکل کم د مشکلات
حاجي صاحب وبخښي سره تاسو سره دا خبره وشتم داسې د په رسنیو کې درسنیو اصلي وظیفه څه شي ده درسنیو وظیفه دا ده چې هغه مشکلات چې په ټولنه کې سته یوغوی ته به د حل لار پیدا کوي او کچرته مثبت شي فرضاً دا وزه وایم چې د طالبانو لاره تک سره امنیت راغلی ده مثلا کنه زه دا وایم چې دغه د قوشتېپې په کانال باندې دغه کار وسو البته ازادي راډیو په دې برخه کې راپور درلود لیکن ځینې نور کارونه دي فرضاً د طالبانو حکومت خلکو ته معاش ورکو طبیعي خبره ده دا کار وکي کار کوي سړک جوړي طبیعي خبره ده دا کار وکي یو څوک چې مالیا اخلي تاسو د غوس د اروپا د ملکونو د رسنیو راپور نه ووري هغه دا نه وایي چې فلاني ځای کې ودانۍ جوړه سول او دا په رسنیو کې راوخلي فلاني ځای کې سړک جوړ کو کدي دغه د پراکس دغه اوس نشریات تر ازادي راډیو کوي کدا د پراګ د آبادی خبرونه زخ پاره کمه دانن تر ماشام پورې به بل شي نه خبرو نو ځکه هغه په منفي شانو باندې خبرې کوي د لپاره ستاسو سره د موضوع یو څه واضح سي ځکه مې دا خبره کوله او ډیره مننه چې خبرونه کې هر وخت برخه اخلي او خپل نظر را سره شریکوي یو بل اوریدونکو هم را سره د انتظار پات شوې ده مهرباني وکړئ ازادي سپوت پروګرام د تاسو سره سره مننه
کوم زما هم سلامونه او ټول ومنه خدای دې وخت هم لري مال په خیره راکولې اما زونه چې کندهار د ټلیفون
کې مهرباني شرخلې مهرباني
مننه واقعیت چې په افغانستان کې درې کلنه طالبان واکمنۍ فراز ولا امنیت الحمدلله تامین دی په ټول هیواد کې او طالبان په ټول هیواد کې واکمن دي خو اقتصادي مشکلات شته او ځکه چې د اقتصادي مشکلات دی وږي خاصه چې ملکونه پر مخ باندې بنځنه لګولې چې چیرې پر مخ باندې دا بنځنه ایستي او د افغانستان حکومت د پرتیاټ وو چې یو کم شتمنۍ چې هغه څنګه چې شتمنۍ هغه چې نو دا زه درم مشکلات پراته سي او بل ځکه مهمه خبره دا ده چې موږ طالبان محمد نړی سره تعامل وکي او دا تر څنګه د نړی سره دا شفر شو کې ځکه چې یو ورکی واد نه څه ولا چې ټول کار په خپل وجه راوړي ځکه چې موږ واد اقتصادي وضعیت زموږ په دې نه باید چې د ټول د اثر د واده شي کې هغه د اثر واده چې د افغانستان د اصول په نه دغه کې نو خدای دې وکړي دې دا قانون نه وکړي او یو مېرمن هم خبر ته اشاره وکړه د کوکنار بدل مرشنه د کوکنار په افغانستان کې څه پر دې او دا تر څنګ نو د شان د امنیت اسامین دی او یو اقتصادي مشکلات ده ځکه چې خلک د فقر غربت تر څنګ مستی اقتصادي مشکلات په دې وایي چې موږ سره اتمه مرستې دی هغه وزندول څه ده
مننه البته دا یادونه به زه کوم مثلا تاسو د کوکنارو مسله یاد کړه د غننن خبر لروسی جاپان د کوکنارو په برخه کې د بدیل معیشت له خطر افغان بزګرانو سره لسونه ډالر مرسته اعلان کړي ده یعنی کچرته خپل وطن ته پام کوو او شکارونه کوو نور کارونه به هم نړیوال به مرسته شسی مننه چې خبرونه کې به برخه وخت یو بل اوریدون کوم مرسته ده مهرباني وکړئ ازادي سپوک پروګرام ده
سلام علیکم از محمد جان د کندهار ولایت
شو راغلی مهرباني
تاسو سلامونه وایم چې تاسو ته وایم دا اوس خبرې ته وکړې چې ما ښه راغلم سلام کاران او مزمنه ته وایم
وعلیکم خدا دا مخکې ما درته ویل محمدی صاحب دغه نن جاپان اعلان کړی چې $10 میلیونه له افغان بزګرانو سره مرسته کوي.
خدای دې خیر ورکړي. خدای دې په اسلام شرکې وروره ولې ورګې ما څو نه بده پنځه زار شوې تنخوا یو شی وه وره لرګې موږ ماتواغانان ماتواغانان انشاءالله جوړ شي دغه موږ خدای دې څه کوم سر وکړي دا
مانه محمدی صاحب
کومردر مله شمار تا خبر مونږه مله ته کې افغاني نافتي او په افغانان له مونږ سره څه کوي تاسو تاسو د خدای لري د خدای خدای دا اوس څه خبر دي چې په خوښان پرې چې افغاني دي چې نه تاسو ژوندې باندې خرجان توې مونږ سره تاسو افغانستان کې د حالات
مانه خیر یو څه خبرونه کې مو برخه وخت یو بل اوریدون کې مر سره دا په لاندو راوخلم بیا به د
بحث
مهرباني شرخلي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
یا سلام تاسو ته یو سلام دی ملمنو ته یو سلام د افغانستان شریف محترم اوسګار خلکو ته کومنګه وې چې د افغانستان خلک ماړي دي خونی دي دا خلک ته کچیرته وې چې ضرورت دا چې ولا وای ګوره وای د پیسو کومک چې وکړه د 100 روپۍ وای خدای دې خیر ورکړي پیسو ته دې خو خوشاله دي دا خلک افغانستان کې کار نشته مکتبونه بندي پنتونه بندي مایب طاق نه ورکړي شهید طاق نه ورکړي تقاوت نه ورکړي افغانستان کې ته وای چې یو مسلمان قبر نه پاتېدلې دی په دې خزان ټول افغانان خزان دي منګه غواړو چمدا دولت دي خدا دولت خلکو ته کار نه کوي خلک کار ته نه پرېږدي یو سړی یو ځي کې یو جریب یو بیسو کور اخلي وایي 3 لکه روپۍ راوړه ناحیه کې اصول که دا هغې نه دا سنکاري دي وکړه کارونه نشته مونږ خو مار نه یو چې خورې وخورو مونږ مسلمانان د مسلمانانو غټ جګه او خلک تباه بربادي په افغانستان کې اوس همدغه ګوره وتا ویل چې $100 میلیونه اعلان کړی د هغه بل خدای دې خیر ورکړي پیسو ته خو داسې خدای خیر ورکړي پوښې دلته دا نور خلک ما غوندې معلول ما غوندې معیوب ما غوندې دغه نښه ماشومان مې دي کاروبار نشته پوښې مونږ خو مار نه یو چې خورې وخورو جمهوریت کربلا او کار شی او مونږ ښې ساتلو غریب هم پکې مړو خان هم پکې خو بل هم پکې خو اوس پوه شي وروره ګوله مونږ د طالبانو قسم خوري نشو کولی چې دوی ښه کوي او دوی دا کوي دوی
مننه وروره
هېڅ شی هم نشته په افغانستان کې
مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره
واخله اوریدونکو ته سلامونه وایم لږ جدي ورپسې واخلئ چې دغه عوام غلی غرق دي ټول تباو
برباد
عوام تباو
برباد مننه له ټول اوریدونکو مننه کوم او له هغوی هم منندوی یم چې د فیسبوک له لارې دا خپرونه تر اوسه دې شپې پورې تعقیب کړې ده
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
رابشم دې ته چې لدې بحث یو نتیجه واخلو اغلی مليار فکر ته کوي چې افغانان ډیر سره تیت دي دی یو بل خبره نه سره اورو انتقاد نه منو هر یو وایي چې زه په سم خوا روان یم که دا رقم وي نو لنړیوالو غونډو به څرقم ګټ تر لاسه کوو مرسته به څنګه تر لاسه کوو لدی بدبختی به افغانان خپل هواد څنګه باسي
زه فکر کوم چې اساسي ستونز سمنګا امداه ده نه یوازې هغه چې درس کم ویل دی درس نه دا ویل دی ستونز لري بلکې سمنګا د اکاډمیک قشر هم درس نه لري چې دیو بل خبره نه مالي او نه اوري اما زه فکر کوم چې اوس ورسته د 50 کلونو نه یو فرصت ایجاد شوی دی نسبی سوله وجود لري نسبی امنیت وجود لري او موږ په دې جهت کې باید کار وکړو چې څنګه دا تحریمونه چې وجود لري لري شي کاری فرصتونه ایجاد شي او کده بانکونو نه دا تحریمونه لري کیږي نو تبعید چې پانګوالو ته دا زمینه مساعدېږي چې افغانستان کې پانګونه وکړي کار زمینه مساعده شي خلکو ته او د خلکو په دسترخوان باندې یو مړی ډوډۍ پیدا شي. همدغه راز د حکومت هم مکلفیتونه لري لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه څه چې دوی دي کړي دي یا یې کوي دا د تمجید وړ دي. دا د دې حکومتونو مکلفیت ده دوی د باید خدمات خپل ملت عراقي وړاندې کړي او دا کوم امتیاز نه ده چې دوی حکومت ته باید سړی ورکړي. کله چې سړی حکومت کوي نو دا صلاحیت لري نو مسؤلیتونه هم په ځان کې لري که مقام او څوکۍ لري په ځان کې بیا مسؤلیتونه هم شته دي باید دا مسؤلیتونه دوی دې ادا کړي. کومې غونډې چې په بهر کې کېږي مونږ مثلا دغه وروستۍ غونډه کې مثال راوړو داسې ټول د افغانستان په مهمو مسایلو باندې جوړه شوې یو اجندا وه چې دینې باید د افغانستان دپاره اعظمي استفاده شوې وه. امید ده چې د دې دپاره اعظمي استفاده شوې وسي که مونږ یوازې د دې اوسېدو د چاپېریال موضوع مطرح کړو. مونږ دغه وروستي سیلابونه چې وبلیدل چې قرباني څومره وه که مونږ امکانات درلودلی مونږ د اوبو بندونه درلودلی نو اوبه به بندې کړی وای مدیریت کړی به هم وای د راتلونکو کلونو دپاره چې بیا وچکالي پیشبیني شوې ده د هغو به د وچکالۍ دپاره به یو څه مخنیوی شوی وای. یا مثلا د مخدره موادو د بدیل د معیشت دپاره $10 million څه شی دي جاپان په جمهوریت کې په $1,000,000 ډالر د دې دپاره ورکړل. یا د دغه جی ډی ایر د په نامه باندې چې کوچ خلصاله وه د هغه دپاره په $1,000,000 مصرف کړل. هغه وخت کې چې د غریب په دسترخوان باندې ډوډۍ وه یا د خلکو په دسترخوانونو باندې ډوډۍ وه خو داسې په د ډالرو سیل هم را روان و. اوس خو هغه سیل علاوه په دې چې هغه د ډالرو سیل بند شوی دی نورې تعزیرات هم وضع کړي دي تحریمونه یې هم وضع کړي دي. د افغانستان تجارت په ټپه باندې ولاړ دی او د پانګونې امکانات محدود شوي دي یا حتی هیڅ وجود نه لري. دا ټول هغه ضررونه دي یا تاوانونه دي چې د دغو تحریمونو نه وضع شوي دي او دا د محصول د دې ده چې افغانان په خپل منځ کې سره چیتو پرک دي. او دا باید مونږ غواړو که نه غواړو که منو که نه منو دغه د حقایق د ځمکني حقایق دي چې سوله راغلی ده امنیت راغلی دی او فرصتونو دپاره ډېر امکانات وجود لري چې که افغانان سره لاس یو کړي او په یو فکر شي او د دې 15 کلونو جګړې نه یو څه زده کړه وکړي نو امید د دې شته ده چې افغانستان به په راتلونکي کې یو باثباته قوي مرکزي حکومت پیدا کړي او د افغانستان د پرمختګ دپاره د ښیرازۍ دپاره به یقینا کار وشي. او زه فکر کوم چې دا زمونږ ټولو افغانانو که په داخل کې یو که په بهر کې یو که لوستې یو که نالوستې یو دا د مونږ ټولو مکلفیت ده چې بالاخره د دې 45 کلونو ناورین نه چې اوس افغانستان راوتی دی نسبي دغه ثبات پکې برقرار دا ثبات دپاره کار وکړو چې دایمي شي تلپاتې شي د سولې لپاره کار وکړي چې تلپاتې شي او د حکومت نه هم مونږ وختنه ده چې خپل ملت ته مراجعه وکړي د ملت زړه لاسته راوړي د ښځو سره توپیري چلند ته د پای ټکی کېږي. دا چې د ښځو معاش 15,000 افغانۍ تعینېږي زه نه پوهېږم چې دا د کومو شرعي اصولو قوانینو د کومو وضعي یا نړیوالو اصولو په قوانینو پر بنیاد باندې دغه څه وضع شوي دي چې د یوې ډاکټرې د یوې پروفیسرې د یوې انجینیرې د یوې پو د دې او یا د یوې عادي کارګرې معاش د 15,000 افغانۍ اوسي یا د یوې
ښوونکي مننه اغلې ملیار مختار صاحب که تاسو نظر وخلم که څه مخکې تاسو دې ته ځینې اشارې درلودې چې یوه جرګه باید راوغوښتل سي لیکن که اوس ورته ګورو مثلا ملګرو ملتونو د داوهې له غونډې وروسته دا خبره وکړه چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د افغانستان لپاره یوه بله غونډه جوړوي او مهمه غونډه به وي او ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي چې په دې غونډه کې به ټول برخه اخلي یعنی له طالبانو پرته نور به هم دې غونډې ته وربولي. څنګه کېدای شي چې له دغه فرصت افغانان استفاده وکړي او په راتلونکي غونډې باندې مخکې تر دې چې د غونډې نیټه وټاکل شي هغه کسان چې په سیاسي برخه کې فعال دي هغوی سره یو څه نږدې شي حتی که په بهر کې هم دي یعنی یوازې د افغانستان له دننه نه؟ مختار صاحب
بله اجازه راکړئ زه هم مختصره رایز ولرم.
مهرباني.
د کې شک نشته طالبان د ښکېلاک پر ضد جنګېدلی یو صلح راوړی افغانستان کې یرغلګرو پر ضد جنګېدلی او نسبي صلح افغانستان ته راغلی موږ یې تقدیر کړو. اما طالبان دی خپل ملت دروغ نه وایي. د تعلیم او تحصیل په هکله طالبان دروغ وایي او دغه د طالبانو په ستراتیژیکو اهدافو کې بالکل دا نشته دی چې مطلبونه باید پرېږدي. تا طالبان د شوزو سره د تبعیض نه کار اخلي، د متقاعدینو معاش نه ورکوي. یو شزه 15,000 تنخواه کوم ځای ته ورسوي؟ په زرګونو یتیمان او کونډې دي. یو شزه د خپل کور مسؤول دی، زه د یو یتیم لوی شوی یم. زه ډېر ښه پوهېږم او ډېر احساس هم کولی شم. بل هغه وعده چې طالبانو په قطر کې د افغانستان خلکو ته کړي وو چې موږ به اول سنته تر دکتورا اجازه ورکړو، په دغه وعده کې طالبان دروغ وي. طالبان نه مو غوښتنه کړي چې تاسو هغه کارونه مه کوئ د کومو رژیمونو چې په افغانستان کې تور تاریخ لري. بزرګونو کسان یې ووژل، استخبارات یې دومره قوي چې هر سره یې نیول او ټکول. دویم موضوع دغه ورور دلته خبرې وکړې، باید وضاحت ورکول شي. چا ویلي چې موږ د طالب په خلاف یو؟ طالب دلته صلح نه ده راغلی. صلح راغلی چا د څه شي په قیمت؟ یو ورځ د ښوونځی تړل مسؤلیت طالب ځواب ورکولی شي؟ طالب ته چا د صلاحیت ورکړ؟ طالب خپل مشروعیت د چا نه اخیستی؟ د چا نه خپل مشروعیت اخیستی؟ او د کوم ملت نه مشروعیت اخیستی چې د نجونو ښوونځی تړي او په ډېر جرأت او جسارت وایي چې کوم امر ثانی پرې منتظر؟ دا امر ثانی څه وخت راځي؟ بنا د طالبانو د اسلامي نظام نه مو غوښتنه داده چې دروغ دې نه وایي. دویم موضوع اجماع، که چیرې یو ملي اجماع منځته راسي، مسؤلیت یې بېرته طالب ته ګرځي. راځه طالب جانه، د انحصار سیاست پرېږده، د حذف سیاست پرېږده، د هغه سیاست پرېږده چې په افغانستان کې ناکام دی. نن یو شتم پیړۍ دی، انسانان خپل حق وایي او د خپل حق مالکین دي، د خپل غږ مالکین. خلک مه تهدیدوه. استخباراتي سیاست شاته پرېږده. د افغانستان لپاره تروس هم کولی شي یو ملي اجماع منځته راوړي. خپل امیر المؤمنین یو ستره لویه جرګه د احمدشاه بابا په څیر منځته راوړي. خپل ځان دې وښيي او خپل ملت ته ووایي چې زه تاسو امیر یم، تاسو اولو الامر یم. زه غواړم افغانستان قانوني اساسي ولري، افغانستان یو نظام ولري. اما له بل اړخه هر هغه کانفرانس چې شپږ میاشتې وروسته هم منځته راځي، زه ورته امید نه لرم. طالبان تنها کولی شي چې د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي، ځکه طالب سره قدرت دی، طالب سره توپ دی، طالب سره ټانک دی، طالب سره زور دی. طالب اخطار ورکولی شي، طالب تهدید کولی شي، طالب تحقیر کولی شي، طالب رښتیا ته دروغ وایي، دروغ ته رښتیا وایي. په دې اساس هغه لاسته راوړنه چې طالبان لري، که چیرې نن افغانستان انزوا سره مخ کې دی، طالبان مسؤول دي. طالبان د مسؤلیت لري چې ځان د افغانستان د انزوا نه وباسي. که نن افغانستان په نړیوال کچه هیڅ چیرې د استازی نه لري، مسؤلیت یې بېرته طالب ته ګرځي. که نن هغه خلک چې د افغانستان تاریخ، سیاسي هویت او ځمکنۍ بشپړتیا نه مني، هغه مسؤلیت هم طالب ته ګرځي. طالب نه مو غوښتنه دا دی چې تر ټولو د مخه د افغانستان د ملت غږ دې واوري، د افغانستان د ملت اراده ته تسلیم شي، د نجونو ښوونځی د بلا قید او شرط پریدي. دا به بولال دې پریدي چې موږ په یو میکانیزم کار کوو، موږ په داسې یو طرحه کار کوو، په نصاب باندې کار کوو، پیسې نشته دي. تاسو لپاره پیسې شته چې یو مامور مې 1,00,000 روپۍ افغانۍ تنخواه ولري چې معادل د 1,500 ډالر کې هغه تنخواه لري. یو محصل لپاره، د یو متعلم لپاره، د یو ښوونځی لپاره معاش نه لري. دغه بهانې فلمې دروغجنې دي. کچیر طالب خبر من غار مر، کچیر طالب د خپل ملت غږ وانوري، عمومی قیام د طالب په ضد حتمی او قطعی دی چې مسؤلیت بیرته دغو زمامدارانو ته ګرځي چې د افغانستان د ملت او د خلکو غږ ناوري.
مننه مختار صاحب. د خبرونې تقریبا 1 دقیقه وخت پاتې شو. په دې برخه کې به آزاد صاحب په لنډو باندې ستاسو نظر راواخلم. تر 1 دقیقه کم وخت لرو. څه فکر کوي په دغسې شرایطو کې چې له بحث له پیله به خبرې پې کړې دي؟ مختار صاحب خو وایي چې د ملګرو ملتونو راتلونکي غونډې ته هم هیلې نشته او افغانان له افغانستان بهر پراګنده دي، او د افغانستان دننه طالبان هم له خپل دریزه په ځینو مواردو، مهمو مواردو کې نه دي پوشار شوي، خصوصا د مکتبونو په برخه کې. آزاد صاحب قصاصو نظر واخلي.
ګوري بیل شکه چې په ټول هیوادونو کې ملتونه خپل ځان جوړوي، لکن له بده مرغه په تیر څلور لسیزو کې افغانان په داسې وضعیت کې نه دي پاتې سوي، نه یې دا سویه وه، نه یې دا سیاسي شعور و، نه یې دا یووالی لاره چې هغه خپله د افغانستان مسایل حل کړي. لهذا مسایل تل په نړیوالو غونډو کې حل سوي دي، هغه کې نتیجه هر ډول پاتې سوي د جنیو د غونډو نه نیولې بیا تر اوسنۍ روانو غونډو. بېله شکه چې د یو افغان په حیث هغه غوښتنه چې یو افغان هغه ارزو چې یو افغان لري د ملګرو ملتونو هیڅ غونډه به هغه نتیجه ورنه کړي چې موږ یې غوښتنه کوو، لیکن بله هیڅ لاره
نشته. دا بس نور هیڅ وخت اجازه نه راکوي. ډیره مننه چې په خبرونه کې تاسو ټولو برخه سره واخسته. اجازه اخلم، زحمت شي بره.
تنها پسندہ